السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم تاسو د ازادي رادیو د پروګرام د خره غلاس تویم تخنیکی چاره سید قادر جلالوف مختوړي وړاندې اوري چې د افغانستان د بشري حقوقو خپل کمیسون نن د تیر میلادي کال 2019 کال د ملکانو د مرګ جوبلو راپور خپور کړ. په دغه راپور کې ویل شوی چې لزر ملکانو ته تیر کال مرګ جوبله وخته دا هم اوري چې د کرونا وایرس له امله تر اوسه څه باندې 440 کسان مړه شوي او د په د وایرس د اخته کسانو شمیر هم له 200 اوښتی دی. دا مهمې موضوعګانې دي خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون نن ویل چې په افغانستان کې 2019 میلادي کال د ملکي خلکو لپاره د نورو کلونو په پرتله ډیر خونړی کال و. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي په افغانستان کې 6000 کسان د جګړې او فقر له امله بې کوره شوي دي. او د ایران قضا نن یو وګړی د امریکا د استخباراتو ادارې ته د جاسوسۍ په جرم په اعدام محکوم کړ او 2 تنه په زندان محکوم شوي دي. پوره خبر نو اوریده. افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې 2019 میلادي کال په افغانستان کې د ملکي خلکو لپاره د نورو کلونو په پرتله ډیر خونړی کال و. د کمیسون مرستیال حلیم نظری نن په کابل کې خبریالانو ته خپل کلنی راپور په اړه معلومات ورکړل او وی ویل چې په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې تر لزره زیات ملکي خلک وژل شوي او زخمي شوي دي.
سال 2019 میلادی مثل سالهای گذشته باز هم سال خونینه برای مردم ملکیه.
در بشری حقوقو د خپلواک کمیسون مرستیال نعیم نظری وای چې 2019 میلادی کال په افغانستان کې د خلکو لپاره ډیر خونړی کال و خو د دې کال لومړی نه میاشتې تر ورستیو دریو میاشتو ډیر خونړی وي. په هغه رپورت کې چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون نن خبر کړی ویل چې د تیر کال په ورستیو دریو میاشتو کې د تشدد اندازه په افغانستان کې کم شوې وه. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزیر سید علمی بلخی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په ژمي کې له نږدې 15000 بې ځایه سوو کورنیو سره مرسته کړې ده. بلخی وویل چې هرې کورنۍ ته په ژمي کې 15000 افغانۍ ورکړل شوي او دا لړۍ به جاری وي.
تارګیت ما 95000 است. تا کنون 47000
دی. وایي موږ غواړو چې هدف مو دا دی چې له 95000 کورنیو سره چې مرسته ته اړتیا لري کومک وکړو او تر اوسه 40000 کورنیو ته مرسته سوې ده او هڅه کوو چې ټولو ته یې ورسوو. د افغانستان حکومت ویلي چې 6000 کسان د جګړې او فقر له امله بې ځایه سوي دي. د فراه امنیه قمانداني وایي چې په وروستیو 4 میاشتو کې 150 وسلوال طالبان په جګړه کې وژل شوي دي. د امنیه قمانداني ویاند محیب الله محیب نن په فراه کې خبریالانو ته وویل چې عملیات د افغانستان د امنیتي ځواکونو او نړیوالو قواوو د هماهنګۍ له مخې شوي دي.
در طی 4 ماه گذشته به اثر بمباردمان
تیار دی وای په وروستیو 4 میاشتو کې په هوایی او ځمکنیو عملیاتو کې 130 وسلوال وژل شوي او تر 10 زیات د جګړې له ډګره استل شوی دی. د وسوالو طالبانو پر ضد دغه عملیات د افغانستان کورنیو او بهرنیو ځواکونو په ګډه کړی دی. د وسوالو طالبانو سرچینو تر اوسه په فراه کې د چارواکو د دې ادعا په اړه خبري نه دي کړې. د ایران قزانن یو وګړی د امریکا د استخباراتو د ادارې سی آی ای لپاره د جاسوسۍ په جرم په اعدام محکوم کړو 2 تنه په زندان محکوم شوی دی. د ایران د ستري محکمې ویاند غلام حسین اسماعیلی ویلی دی چې امیر رحیم پور له دې قبل چې هڅه کوله چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه معلومات امریکا ته ورکړي په اعدام محکوم شوی دی. غلام حسین اسماعیلی زیاته کړي چې پر امیر رحیم پور شوی حکم به په نږدې وخت کې عملي شي. هغه ویلي چې 2 نور وګړي هم په دې جرم چې د ایران د ملي ګټو خلاف کار کاوه محاکمه شوي او هر یو به پلس او 15 کال زندان محکوم شي. خو د هغوی نمونه د دې لپاره نه اعلانوي چې پر هغوی د محکمې حکم لا نه دی نهایي شوی. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. ټاکل شوی چې واچ د امریکا د متحدو ایالاتو په آیوا ایالت کې د ډیموکرات ګوند پلویان په ستره غونډه کې له دې ایالت د 1/3 ایالتي استازو د کاندیدې په اړه پریکړه وکړي. خو د غونډې د کیفیت څارنې او د رپورټ د جوړولو د غونډې له جریانه د رپورټ جوړولو په خاطر د نویو اصولو له امله دا وځنډې ده. ډیموکرات ګوند ویلي چې دا ستره غونډه چې باید نن او سبا سوی وای د دوی په کمپیوټري سیستم کې د مداخلې یا د دوی د کمپیوټرونو د هک کېدو له امله نه ده ځنډېدلې. د ترکمنستان مستبد مشر قربان قلی بردی محمدوف حکم کړی چې یو نوی ښار په دغه هیواد کې جوړ شي او د جوړولو لپاره 1.5 میلیارد ډالر جلا کړی دی. په دې پیسو بل بهرنیو هیوادونو د نوي ښار ته جوړولو لپاره وسایل اخیستل کیږي. د ترکمنستان دولتي رسنیو پر نوویل چې جمهور رئیس بردی محمدوف د ښار جوړولو لپاره د بودیجې فرمان لاسلیک کړی دی. د نوي ښار لپاره لانوم نه دی غوره سوی، خو دا ښار به په هغه سیمه کې جوړیږي چې د روان میلادي کال په دوبی کې د بردی محمدوف دوف زوی سردار بردی محمدوف والی و ټاکل سو. سردار بردی محمدوف 38 کلن دی. قربان قلی بردی محمدوف له 2008 میلادي کال راځي په ترکمنستان کې حکومت کوي. د بشری حقوقو مدافع ډلې او یو شمېر حکومتونه پر بردی محمدوف تور پوری کوي چې د خپل رژیم مخالفان یې مقرر ځپلي او د اصلاحاتو لپاره یې ډېر کم ګامونه اخیستي دي. او چچنی بلاګر عمران علیف چې د چچنیا پر مشر رمضان قدیروف انتقادونه کول د فرانسې په یو هوټل کې مړ موندل سوی دی. د رمضان قدیروف په چچنیا کې د کرملین لخوا ټاکل سوی دی. د فرانسې خبری اژانس پرون ناوخته وویل چې 44 کلن بلاګر 100 واره په چړې وهل سوی دی. هغه په بلجیم کې ژوند کاوه، خو د جنوري په 9 له یو بل وګړي سره چې هغه هم چچنی وو فرانسې ته تللی وو. د دې چچنی بلاګر جسد د جنوري په 10 د فرانسې په لیلي ښار کې په یوه هوټل کې پیدا سوی دی.
خبرونه مل ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي ریډیو ډاټ کام کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نن د 2019 کال کلنی راپور خپور کړ چې پکې ویلي دي چې باندې 10,000 ملکیانو ته په دغه کال کې مرګ ژوبلې اوښتي. د دغه کمیسیون مرستیال نعیم نظری وویل
با آن که گفتگوهای صلح میان ایالات
سره د دې چې د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې خبرې روانې وي، د 2019 کال لومړۍ درې ورځې ډېرې د مرګ ژوبلو له پلوه خونړۍ وې. په غزنی کې داسې ډاکټران او درمل پلورونکي دي چې تحصیل یې صحیح نه دی کړی او د خلکو په خبره ستونزې راولاړې کړي دي. د غزنی یو اوسیدونکي وویل
یو پیخه مو په ګیلان کې لرسي وخه د پاک ورسول او په ناوه کې درې پیخه لرسي هغه ډاکټر مو سرکته لږه تښتېدلې د وخنې بار کړې ده.
د کرونا وایرس په اړه باندې تاسو ته وروستي جزئیات درکړو. هغه دا چې له 20,000 زیات کسان په دې وایرس سره سخته شوي او نږدې 4,500 نورم د دې وایرس په خاطر مړه شوي دي. په ووهان کې یو افغان محصل ازادي رادیو ته ویلي دي
د خپل دولت نه غواړو چې زر تر زره موږ د دې ځای نه انتقال کړي، که موږ د دې ځای نه د ویروس په امله خپل ژوند له لاسه ورنه کړو، امکان یې ډېر دی چې موږ خپل ژوند د روحي حالت د لاسه ورکړو.
مشال جمالزای او څو نور افغان محصلین په ووهان کې له ډیر وخت راهیسې قرنطین دي او برخلیک نه دی معلوم. دا او نور مهم مسایل په همدې پروګرام کې واورئ. دوی منیمای هم روغتیا د ژوند په بخښنې سره دوی منیمای کې به د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او د ګوړې اچار تفریح خپرونه واورئ. بیا هم سلام خراغلی پروگرام تا. دا افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون 2019 کال خونړی و بالا. دغه کمیسیون نن د 2019 کال په مخه خپل کلنی راپور چې د ملکانو په مرګ ژوبلې تمرکز کړی او خپور کړ. په دغه راپور کې راغلی چې څه باندې 10,000 ملکانو ته په 2019 کال کې مرګ ژوبله اوښتې ده. په دې اړه امید ظهیرمل یو راپور جوړ کړی.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون 2019 کال په افغانستان کې د ملکیانو لپاره یو لخونړۍ کلونو بللی. د دې کمیسیون د راپور پر بنسټ د دې کال په لومړیو 9 میاشتو کې د ملکي مرګ ژوبلې شمېر نسبت 2018 کال ته ډېر لوړ دی. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په دې کال کې 10,202 تنه ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې له ډلې 2,811 تنه وژل شوي او 1,955 نور ټپیان دي. د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون مرستیال نعیم نظری د سشنبې په ورځ د دې راپور د خپرولو پر مهال وویل تر ډیره ملکی مرګ ژوبله د دې کال په لومړیو 9 میاشتو کې اوښتي. خو په وروستیو دریو میاشتو کې بیا د ملکي وګړو مرګ ژوبله 8% راکمه شوې ده. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون په راپور کې له طالبان وروسته د افغانستان حکومت داعش او ځینې نامعلومې ډلې د ملکي تلفاتو حاملان بلل شوي دي. د وایي 2019 کال د نورو په څیر د ملکي افغانانو لپاره خونړی کال و. د وسلوالو شخړو له منځه د کمیسیون موندنې ښایي چې د ټولو ملکي تلفاتو 70% د وسلوالو طالبانو لخوا، 15% د داعش، 14% د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او نړیوالو ملاتړو لخوا یې اوښتي دي. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون وایي دا راپور یوازې د هغو سیمو څخه جوړ کړی چې د دې کمیسیون کارکوونکي ورته لاسرسی لري. دا کمیسیون له وسلوالو طالبانو غواړي چې د دوی کارکوونکو ته اجازه ورکړي څو د دوی د حاکمیت لاندې سیمو کې د ملکي کسانو د مرجوب لشمیرې راټولې کړي. خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا دا راپور ردوي او وایي ملکي تلفات د حکومت او بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې اوښتي دي. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د راپور پر بنسټ په 2019 کال کې ملکیانو ته د وختي مرجوبلې په شمیر کې 2689 ماشومانو ته هم مرجوبله وختي چې پکې 415 وژل شوي او 2215 نور ټپیان دي. خو د افغانستان حکومت بیا وایي د ملکیانو د ژوند خوندیتوب د دوی لپاره تر ټولو مهم کار دی. د ملي امنیت شورا وایاند جاوید فیصل:
وسلوال طالبان بیا هم د ملکي تلفاتو د لوی برخې مسؤلین دي. حکومت په خپله برخه کې په تیرو کلونو کې څه اقدامات کړي، ولې نوي اقدامات هم تر لاس لاندې دي تر څو ملکي تلفات صفر ته راټیټ شي.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون وایي د ملکي مرژوبلې تر ټولو ډیر شمیر د سړک غاړې د ماینونو له کبله دی. بلخوا بیا په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي د 2019 کال د جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د اکتوبر تر 1 پورې ټول ټال 1,316 ملکیانو ته د روانې جګړې له کبله مرګ ژوبله اوښتي، چې په دې شمیر کې 1,314 وژل شوي او 3,023 نور ټپیان شوي دي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
راپور کې مو واوریدل چې په 2019 کال کې څه باندې 10,000 ملکیانو ته په افغانستان کې مرګ ژوبله اوښتي. دا د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د کلنی راپور مهم ټکی و. په همدې ارتباط مو د افغانستان د بشري حقونو د سازمان له رئیس لالګل لال سره هم خبرې کړې دي. دا چې د دغه راپور په اړه باندې د ښاغلي لال تحلیل څه دی، مرکې ته بغوږ شو. مرکه فیروزه عزیزي ورسره کړې.
یقینا چې دا وروستي څو کلونه د ملکي تلفات کچا پکې ډېر لوړه وه. په ځانګړې توګه باندې په 2019 کال اولنۍ څو میاشتې چې وي دا هم ډېرې زیاتې وي. په ځانګړې توګه باندې د جولای او اګست میاشت په دې کې د ملکي تلفاتو کچا تر ټولو نورو میاشتو یا نورو کلونو لوړه وه. خو وروستۍ څو میاشتې چې په دې کې د ملکي تلفاتو کچه راکمه شوله، هغه دا وه چې کله د طالبانو او امریکایانو ترمنځ هوکړه لیک لاسلیک کېده، نو د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر دخوا نه دغه هوکړه لیک رد شولو. او وجه همدا دوی په ظاهره باندې ښودله چې د طالبان د خوانه بریدونه زیات شوي دي، نو ځکه موږ د دوی سره نه غواړو چې په داسې حالت کې هوکړه لاسلیک کړو. نو طالبان تر کافي حده پورې په خپلو حملو کې اوس کموالی راوستی دی. خو د بلې خوانه چې اوس په دغه 2006 کال کې د جنوري میاشت ګورو، په جنوري میاشت کې بیا هم د ملکي تلفاتو کچه تر نورو وختونو لوړه تللې ده، ځکه چې علتونه هم معلوم دي چې هوایی بمباردونه زیات شوي دي.
لال صاحب، څه فکر کوئ په خپله اوس افغانستان کې څه کول پکار دي د لپاره له دې وروسته ملکی خلکو ته مرګزوب وانوړي او دغه وینه تویدنه نوره ختم سي؟
د دې لپاره خو تر ټولو اولنۍ او د ضرورت وړ لار چې دغه امن دی او سوله ده، چې سوله باید په هیواد کې سوله وشي، اوربند وشي، نو موږ دې ته په کلي توګه باندې د پای ټکه پیدا کولی شو. د دې نه علاوه که جګړه کېږي او په جګړه کې د ملکي تلفاتو مخنیوی وکړو یا د ملکي خلکو جون خوندي کړو، نو د هغې لپاره مهمه دا ده چې موږ باید نړیوال قوانین چې کوم دي، د بشر پالنې قوانین، د نړیوال د جنګ اصول، د روم اساسنامه او نور ملي او د بشري حقونو قوانین ته درناوی وکړو، هغه په نظر کې ونیسو، اسلامي قوانینو ته درناوی وکړو. د بلې خوانه که چېرته هر چا یا د هرې ډلې د خوانه یا د هر چا د خوانه ملکی تلفات په وجود کې راغلي وي باید هغه عاملین سزا وګوري.
لال صاحب که په لنډو ټکو کې راته ووایي چې تاسو په خپله داسې تګلارې برابرې کړي دي تر څو دولت ته یې ورکوي هغه کسان چې مسؤوله دي؟
په خپله باندې دولت خو تقریبا دوه کاله چې موږ کله په دوی باندې نیوکې زیاتې کړې، دولت د ملکی تلفاتو د مخنیوي یو ملي پالیسي جوړه کړله. په ډېر تعصب سره چې دا کار نه دی شوی او وخت په وخت باندې موږ د رسنیو د لارې نه، د اعلامیو د لارې نه، د دوی سره د مجلسونو د لارې نه تر کوم حده پورې چې موږ توانېدلي یو، نو د دوی نه غوښتنه کړې ده چې باید د ملکي خلکو ژوند وژغوري او د ملکي تلفاتو مخنیوی وکړي.
د افغانستان د بشري حقونو د سازمان له رئیس لالګل لال سره مو مرکه واورېده. د 2019 کال په موده کې د پدریو لومړی وروبو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه باندې خپل تحلیل او ارزونه له موږ سره شریکه کړه.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د کابل په افغان جاپان روختون کې د کرونا وایرس د احتمالي پیښو د کنټرول لپاره ځانګړې څانګه پرانستل شوه. دغې څانګې ته شل متخصص ډاکتران او ډېر روغتیایي کارکوونکي یا نرسان مازف شوي. د عام روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز نن د دغه وارډ د پرانستلو په مهال خبریالانو ته وویل د کرونا وایرس د کنټرول لپاره دا ځانګړې څانګه سل بستر لري. په دې اړه ناجیه ساپی رپورټ جوړ کړی.
که څه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي تر اوسه په افغانستان کې د کورونا ویروس کومه پیښه نه ده ثبت شوې، خو د احتمالي پیښو د کنټرول لپاره تدابیر نیول شوي دي. تازه دغه وزارت د سه شنبې په ورځ د کابل په افغان جاپان روغتون کې د دغه ویروس د احتمالي پیښو د کنټرول لپاره یو سل بستریزه څانګه پرانیستله. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د سه شنبې په ورځ د دغه څانګې د پرانیستلو پر مهال خبریالانو ته وویل ارتیا ولیدل شو د څنګه به پراخشي
میجه برو مریضای است کې تشخیص شوه چې وایرس کورونا داره.
دا برخه د هغو ناروغانو لپاره ده چې تشخیص شي چې کورونا وایرس لري. هغه کسان چې د وایرس شک پرې کیږي موږ د قرنطین لپاره بیل ځای ورته جوړ کړل دي، او دا ځای یوازې هغه کسانو ته دی چې دا وایرس پکې تشخیص شوی دی. دا ناروغان به همدلته ثبت کیږي ځکه به هر لیدولې د وایرس د خپرېدو ګواښ پیښوي.
زمینی خطر انتشار
دغې څانګې ته شل متخصص ډاکټران او دیرش روغتیایي کارکوونکي موظف شوي دي. د یادې څانګې د جوړولو لپاره د نړیوال روغتیایي سازمان او جاپان هیواد لخوا 50 میلیونه افغانۍ مرسته شوې ده. د عامې روغتیا وزیر وایي ډېر ژر به د ننګرهار، هرات او مزار شریف په روغتونونو کې هم د دغه ویروس د احتمالي پیښو د کنټرول لپاره ځانګړې څانګې جوړې شي. خغلی فیروز وویل د دې روغتون اکثره ډاکټران د ویروسي ناروغیو د کنټرول او درملنې په برخه کې په جاپان هیواد کې روزل شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي دوی هڅه کوي چې افغانستان ته د دغه ویروس د راتګ مخه ونیسي، خو د مخنیوي په اړه بشپړ ډاډ نه ورکوي. د ریپورټونو پر بنسټ تر دې دمه نږدې 20,000 کسان په کورونا ویروس اخته شوي او تر 400 تنه مړه شوي دي. د چین تر څنګ په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم په دغه ویروس اخته کسان پیژندل شوي دي. په ورته وخت کې د روغتیایي چارو یو شمېر افغان کارپوهان خلکو غواړي چې په دغه ویروس د احتمالي اخته کېدو د مخنیوي لپاره له ځانګړو ماسکونو کار واخلي. د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر محمد طاهر فرمولي وویل
له خلکو غواړم چې د دې ویروس د مخنیوي لپاره له مخصوصو ماسکونو څخه کار واخلي، همدارنګه له ویټامین سي وخوري او ژر ژر خپل لاسونه ومینځي څو له دې ویروس څخه مو مخنیوی کړی.
د یادونې ده چې د چین په ووهان ښار کې چیرې چې دا ویروس پور شوی یو څلوېښت افغان محصلان او د دوی کورنۍ ژوند کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي هیله من دي چې راتلونکې اونۍ له چین څخه دغه افغان محصلین هیواد ته ولېږدوي.
مامورل چې د افغانستان عام روغتیا وزارت نن د افغان جاپان په روغتون کې چې په کابل کې دی د کرونا وایرس د تشخیص او د مریضانو د ساتلو لپاره یو څانګه پرانیستله، سل بستره به د همدغسې مریضانو لپاره وي که یارن تشخیص شي. اوس داسې یو چا غږ درته خبرو چې له چین نه له موږ سره غږېدلی دی، افغان محصل دی، مشعل جمالزی نومیږي دی او ملګري له څو ورځو راهیسې په ووهان کې قرنطین دي او وایي چې باید ژر تر ژره مو وطن ته ولیږي.
زموش قرنطین د تیر میاشتې په درویشتم تاریخ شروع شوی ده چې د دې قرنطین مدت هم نن ورځ دا ټول په اتمام ورسېده. یو قرنطین هم او بل د موږ د خپل دولت نه غواړو چې هر څومره زر تر زره موږ د دې ځای نه انتقال کړي، که موږ د دې ځای نه د ویروس په عمله خپل ژوند له لاسه ور نه کړو نو په دې امکان یې ډېر دی چې موږ خپل ژوند د روحي حالت د لاسه ورکړو. نو موږ هیله ده د چارواکو نه چې زموږ غښته لبیک ووایي او د موږ انتقال کې هر څومره زر چې وي لاس په کار شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
چینایي چارواکو ویلي دي چې د کرونا وایرس په وړاندې مبارزه کې د خپلو کمزوري او پڅ عمل تایید کوي. د دغه تنفسي وایرس له امله د مړو شویو شمیر نږدې 450 ته پورته شوی. کرونا د خورېدو په حال کې ده او په دغه وایرس د اخته شویو کسانو شمېر هم له 20 واوښتی. اسدالله لودین او په دې اړه نور جزئیات.
وروستۍ شمیرې چې نن د چین روغتیایي چارواکو خپرې کړې ښیي چې په کرونا وایرس د اخته شویو کسانو شمېر 20438 ته پورته شوی دی. د ساري ویروس چې د روغتیا نړیوال سازمان د نړۍ په کچه بیړنۍ روغتیایي حالت بللی تر اوسه 425 کسان وژلي دي. د چین د ملي روغتیا کمیسیون نن خبر ورکړی چې د دغه ویروس د مړینې 4 او د کسانو د اخته کېدو 3215 نوي پیښې ثبت کړي دي. د چین د سیاسي بیرو یوې کمیټې ویلي چې د بیړنۍ حالت د تنظیم ملي سیستم باید پیاوړی شي او د وحشي ژویو د ناقانونه مارکیټونو په وړاندې باید جدي اقدامات وشي. د چین حکومت ویلي چې دوی دا مهال په بیړني ډول روغتیایي وسایلو، جراحي ماسکونو او د خوندیتوب کڅوړو ته اړتیا لري. له چین نه بهر په درویشتو نورو هیوادونو کې هم د کورونا ویروس 150 مثبت پیښې ثبت شوې دي. په هانګ کانګ او فلیپین کې دغه ویروس یو کس وژلی دی. روسیې نن له چین نه د بهرنیو اتباعو په هوایي ورتګ بندیز ولګاوه. د حکومت په یو فرمان کې د روسیې خپل اتباع، د یورو ایشیا اقتصادي ټولنې غړي، د الوتکو عمله او هغه کسان استثنا شوی چې روسیا کې د کار جواز لري. چین پرون د کرونا ناروغانو د درملنې لپاره د 1000 بستریز روغتون د جوړولو چارې بشپړې کړې. دا روغتون 10 ورځو کې جوړ شو. د یو بل 1500 بستریز روغتون د جوړولو چارې هم روان دي او ټاکل شوی همدې اونۍ کې کارونه بشپړ شي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د کرونا ویروس مثبت پیښې به نور هم زیات شي، ځکه چې په زرګونه کسانو د دې ویروس د اخته کېدو شک شته چې معاینه یې باید وشي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
تاکل شوی نن سه شنبه د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دغه هیواد د کانګرس دواړو جرګو ته کلنۍ وینا وکړي. ویل کیږي چې نوموړی به یو وار بیا کانګرس او د امریکا ویشلي ملت ته د یووالي پیغام ورکوي. تفصیل د اجملاند په راپور کې.
یو کال مخکې د کانګرس دواړو جرګو ته د ولسمشر ترامپ وینا د حکومتي ادارو اوږدې پرچاوۍ ځنډولې وه. هغه مهال د ولسمشر هغه پلان چې غوښتلی د مکسیکو سره پر پوله دیوال جوړ کړي او د دې لپاره یې بودیجه غوښته په کانګرس کې ترخې ناندرې رامنځته کړې وي. خو کله چې بالاخره ولسمشر ټرمپ وینا وکړه نو پکې د همکاریو د یو نوي اثر پر رامنځته کېدو ټینګار وکړ. ولسمشر ټرمپ تیر کال په خپله وینا کې کانګرس ته وویل موږ باید د غچ، مقاومت او غبرګون له سیاسته تیر شو او د همکارۍ، جوړجاړي او شریکې ښېګڼې بې پایه امکان وکاروو. کانګرس ته د ولسمشر ټرمپ سګنۍ وینا د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر کال د ولهغې ورځ وروسته ده چې د ډیموکراټانو ترمنځ د هغه کس د ټاکلو لپاره وروستۍ سیالي پیل شوې. څوک به چې له ولسمشر ټرمپ سره د نومبر د میاشتې په ولسمشرۍ انتخاباتو کې رقابت کوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ به نن د امریکا د استازو هغه جرګې ته وینا وکړي چې ډیموکراټان پکې اکثریت دي او په ډسمبر میاشت کې د ولسمشر ټرمپ د استیزا دوه مادې تصویب کړي. همدارنګه د امریکا د هغې سنا غړي به هم پکې وي چې جمهوري غوښتونکي اکثریت دي او غواړي چې له دې وینا یې ورځ وروسته دا جمهوري غوښتونکي ولسمشر له دې تورونو پاک وبولي. ټرمپ یوې خواته به د امریکا د استازو د جرګې مشره نانسي پلوسي ناستوي چې ویل کېږي د اکتوبر میاشتې راهیسې دواړو خپلو کې خبرې نه دي کړي. همدارنګه مرستیال ولسمشر مایک پینس به یې هم تر څنګ وي. څارونکي دا احتمال هم نه ردوي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ بخای له دې فرصت څخه د نانسي پلوسي او نورو هغو پر ضد هم کار واخلي چې د اوکراین سره د ولسمشر ټرمپ د ټلیفوني خبرو په قضیه کې د هغه پر استهزاء ټینګار کړي. کسان ولسمشر ټرمپ د امریکا په استازو جرګه کې د ده د استهزاء پریکړه څرګنده د شیشکو ښکار بللی، خو د یک شنبې په ورځې خبریالانو ته وویل دا به په دې وینا کې ډیر مثبت پیغام ورکړي. ښایي نوموړی به په وینا کې د اقتصادي پیاوړتیا، د بیکارۍ په ټیټې کچې او له مکسیکو، کاناډا او چین سره پر سوداګریزو معاملو وغږیږي او دا به د خپلو لاسته راوړنو په توګه یاد کړي. نوموړی به د ملي امنیت پر مسلو هم خبرې وکړي او ښایي د ایران د قدس واک د جنرال قاسم سلیمانی وژل د امریکایي ګټو د ساتلو د بیلګې په توګه یاد کړي. ټرمپ به پر روغتیایي بیمې او نورو ټولنیزو مسلو هم څرګندونې وکړي. په دې غونډه کې به د امریکا د کانګرس غړو سربیره د کابینې او د امریکا د سترې محکمې غړي هم ګډون ولري.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړي.
د غزنی ولایت د لرپرتو سیمو اوسیدونکي وایي د ډاکټرانو په نوم یې داسې کسان درملنه کوي چې نه د کار جواز لري او نه هم د فراغت سند. دوی وایي د عامې روغتیا ریاست د دغو کسانو لخوا د درملنې د مخنیوي په برخه کې کوم اقدام نه دی کړی. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه له غزنی راپور رالیږلی.
د غزنی ولایت لری پرتو سیمو اوسیدونکو وایي داسې کسانې درملنه کوي چې یا د طب پوهنځي محصلین دي او یا یې هم مخکې د شرکتونو درمل پلورل. دوی وایي د درملنې په نوم د دغه ډاکټرانو د اقداماتو له امله ان یو شمېر کسان مړ شوي هم دي. د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ اوسیدونکی راز محمد خپلواک وایي د څو داسې پیښو شاهد پاته سوی دی.
یوه پیښه مو په ګیلان کې لروسي وخت پاک ورسوله او په ناوه کې درې پیښې لرو چې هغه ډاکټر مو څورکته لږ تښتېدلی دی، دواخانه یې بار کړې ده. حتی د جنډې په بازار کې تېر کال شینکۍ په کلي کې یوه واقع بېګه سوله چې د اصغر په نامه و چې دواخانې تر ورساوو دواخانې یې مړله وویست. تقریبا داسې محصلین مو لیدلي دي چې په دوهم سیم کې وي، هلته دواخانې خلاصې کړي، د درو میاشت لپاره په رسخته راځي، دواخانې خلاصې کړي، خلکو ته په خپل سر دوا ورکوي. نو دغه پیښو مخه کې ونیول شي.
د غزنی ولایت ناوې ولسوالۍ اوسیدونکی ولی محمد احمد هم په خپله سیمه کې د یوې پیښې یادونه کوي او وایي د سیمې ډاکټران هیڅ وړتیا نه لري.
تیر زمي کې یو داسې پیښه رامنځته شوې وه، داسې داسې ډاکټران ولو چې هغو ښځې ته داسې دي په پیشکاري ولګولی وو چې د هغې ښځې وار هغه شو، یعنې وفات شوله. نو هلته دا کوم بې کفایته ډاکټران دي چې د هغو هېڅ دا وړتیا نه لري چې وګل دي مریضان په سمه توګه تلاوي کړي.
د عامې روغتیا ریاست بیا د خلکو دا خبره نه مني چې ګینې داسې ډاکټران دي د خلکو درملنه کوي. د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ظاهر شاه نیکمل ازادي راډیو ته وویل موږ د څارنې ټیمونه لرو او هغې تل په لرې پرتو سیمو کې له دولتي او شخصي کلینیکونو او درملتونونو څخه وخت په وخت نظارت کوي. خو دا غزنی ولایت مدني فعالان بیا د عامو خلکو د خبرو پخلی کوي او وایي نه یوازې په لرې پرتو سیمو بلکې د ښار غزنی په څنډو کې هم د مالیجو ډاکټرانو په نوم د طب محصلین او یا هم درمل پلورونکي د خلکو درملنه کوي. د غزنی ولایت یو تن مدني فعال میرویس اسلمی ازادي راډیو ته وویل د عامې روغتیا مسولین باید په دې اړه خپله څارنه جدي کړي او له خلکو هم هیله کیږي چې د دا شان قضیو په شریکولو سره د عامې روغتیا له ریاست سره همکاري وکړي.
ستاسو له پیغامونو
اشرف میاخیل د ننګرهار ولایت د لال پور ولسوالۍ خبره زه د ازادۍ راډیو نه ډېره مننه کوم او اتلس کلنې خپرونو مبارکي مطلبه او بالکل زموږ پورې راډیو د بس ډېره ډېره مننه چې کوه والله جو سره ښه وو چې زموږ د خوار غریب ولس څخه هر ځای ته رسولې وي او بس ډېر ښایسته علي او سببونه موږ ته جوړ کړي دي دغلته رسونې موږ الحمدلله ښه ډاډه یو د ازادۍ راډیو په کې کار مانی چې زموږ دغه ډېر اسان کړي دي. ډېره ډېره مننه د ازادۍ راډیو قاری محمد رسول یم د ننګرهار ولایت د خیبی ولسوالۍ نه په تماس کې یم. د حکومت نه دا غوښتنه ده چې د معلمینو مخونه درې میاشتې وشو چې مکمل بند دي. دا د معلمینو په سرنوشت باندې لوبې دي. موږ ډېر سخت پتنګ راغلي یو ټول معلمین پتنګ داسې معلمین شته دی چې ډېر د غربت او د فقر د لاسه پوه حکومت څخه دا غوښتنه لرو چې معلم باید په شلم باندې خپل ترڅو د فقر او د مسکینتوب څخه وژغورل شي. که داسې ونه شي نو ډېر استادان داسې شته چې
د هغوی پول او پټه هم نشته دی او په دغه سخت مشکل وخت کې دوی خپل وظیفه اجرا کوي. نو زه د حکومت څخه غوښتنه لرم چې دغه ماشونه ورته د خپل خپل ټیم ورکړي. وسلام احترام.
زموږ د هلمند په ولایت کې د واکسین څاڅکي پولیو څاڅکي د ګرمسیر په ولسوالۍ کې نه دي ورکول شوي. زه پوهېږم زموږ په ولسوالۍ کې بند امنیت ده. زموږ د ګرمسیر ولسوالۍ اته سره د طالبان په لاس کې ده او دلته د واکسین ټیم نه دی راغلی. په دې لړ کې دغه زما پیغام نشر کړي. د خدای په امان.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې دي. فرشته جلال زی سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نن وویل چې 2019 میلادي کال په افغانستان کې د ملکي وګړو لپاره د نورو کلونو په پرتله ډیر خونړی کال و. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزیر نن په کابل کې ویلي دي چې په افغانستان کې 6000 کسان د جګړې او فقر له امله بې ځایه سوي دي. دغه وزارت د دې وزیر په وینا په افغانستان کې 20000 کورنیو ته په وروستیو کې د ژمي په سړو میاشتو کې مرسته شوه ده او ویل شوی دی چې هر کورنۍ ته 15000 افغانۍ ورکړل شوی دی. د ایران قضا نن یو وګړی د امریکا د استخباراتو ادارې CIA ته د جاسوسۍ په جرم په اعدام محکوم کړ. دوه تنه نور په 15 او 10 کلونو بند محکوم شوي دي. ټاکل شوی وه چې د امریکا د متحدو ایالاتو په ایوا ایالت کې ډیموکرات ګوند پلویان په یوه ستره غونډه کې له دې ایالته د 140 ایالتي استازو کاندیدۍ په اړه پرېکړه وکړي، خو د کیفیت د څارنې او د غونډې له جریانه د رپورټ جوړولو لپاره د نویو اصولو د ټاکلو له امله دا غونډه وځنډېده. د ترکمنستان مستبد مشر قربان قلی بردی محمدوف حکم کړی چې په ترکمنستان کې به یو نوی شار جوړ شي. دا شار به په هغه ولایت کې د ترکمنستان جوړیږي چې د بردی محمدوف زوی والی ټاکل شوی دی. د ترکمنستان جمهور رئیس د دغه شار ته جوړولو لپاره 1.5 میلیارد ډالر چلا کړی دی. په ګوجستان کې د اپوزیسیون پلویانو پلان درلود چې نن د هیواد په پلازمینه تبلیسی کې مظاهره وکړي، خو په یوه مرکزي سیمه کې د شار په یوه مرکزي سیمه کې د اور لګیدو له امله یې وځنډوله. د تبلیسی په بغدادي سیمه کې د اور لګیدو له کبله شپږ تنه مړه شوي چې 4 یې ماشومان او 2 یې ښځې دي.
لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس هم رحمت الله افغان د سپورت نړۍ خبرونه وایي.
د بیگمنټن د فجر لسیزې نوښتم پړاو نړیوالې سیالۍ نن د ایران په شیراز ښار کې پیلېږي. د افغانستان د بیگمنټن فدراسیون رئیس مستور ارزو وایي چې په دغو سیالیو کې د ګډون په هدف درې افغان لوبغاړي ایران ته تللي. هغه له ارزو زیاته کړه چې د بیگمنټن په سیالیو کې د شاوخوا 10 هیوادونو ورزشکاران ګډون لري او د روانې فبروري میاشتې تر اتمې به دوام وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون یا فیفا په کابل کې د فوټبال د لوبغاړو لپاره روزنیز ورکشاپ جوړ کړ. په دغه ورکشاپ کې چې له ټول افغانستان د فوټبال 150 لوبغاړان برخه